په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلن په مناسبت وینا کې یو ځل بیا افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو په اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه. ویل چې سخت ده په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. د سپتمبر دی ولسمې پیښې تر څه حد د افغانانو په تیره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
حتی موږ پوهنتون ته به چې دو کله کله به م ځان سره ویل چې چیرې یولسم د سپتمبر پیښه نه رامنځته کېده، نن به موږ او تاسو دلته نه وو.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هېواد کې د بشري ناورین د خطر زړنګ زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟
اخیری کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین المللي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستانه ورغلي شاوخوا 50 هنرمندانو کورنیو ته د مرستو لاس ورغځولی.
زمونږ د خپل د تنظیم طرفه ورته کارډ ورکو چیرې یو قسم دی د پاره چې هغه نشاندهي کېږي دا یو آرټسټ دی او خلک یې پیژني.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه هم درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپلو پوځونو د ایستلو دفاع وکړه. د ایران او اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ تازه پریکړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل د تیر میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب لا خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډیر لوړې سوي او د خلکو عواید هم کم شوی دی. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خوړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره له نورو کسانو پیسې او خوړه په پور اخلي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان زیاتو برخو ته د دوی رسیدل ګران سوي دي. ټاکل شوی ملګري ملتونو سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنیټ ولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرونی د پنسلوانیا ایالت په شانګ سویل سیمه کې د سپتمبر د 18مې د حملو د شلمی کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و، زیاته کړه چې ګرانه ده ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وروشتي او ورونه یې ورته ډبولی دي. هغې په یوه ویډیو پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړی په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیم رحمتی چې روغتیا پاله هم ده، تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. عبدالباقی حقانی چې نن په دغه وزارت کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي لانجې به حلېږي.
تاریخ په اوږدو کې دوی مشکل نه لرلې په سرحد باندې. د سرحد موجوده مشکلات، تاریخي مشکلات، یو دا به انشاءالله په کم وخت کې دا به حل شي.
هغه د پاکستان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې افغانانو ته نور زیات تعلیمي بورسونه هم ورکړي. پر طالبانو په وار وار تور لګول سوی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستلو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې نوې مشر محمد اسلامی سره وکتل. د دغو خبرو هدف د تهران او لویدیز ترمنځ دروان کړکیچ کمول وو. لویدیز د ایران د اټومي موافقه د بیا احیا لپاره مذاکرو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. د ایران د خبری اژانسونو په حواله محمد اسلامی ویلي، ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي، په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سو سیمو ته مرستې لیږلي، خو د مځکې شوېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. په وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د وارسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ شوي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شایي د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د پولند روغتیا وزیر ادم نایت زایلس کې ویلي چې د اعتراض کوونکو کله استاد سره بنن پر دې موضوع خبري کوي.
خبرونه ملاحظه درو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته ملاحظه رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه هم بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد ازادران په مرسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه. وی ویل چې سخت ده چې په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت څرګندونو کې دغه راز ویلي چې امریکایي پوځیان هغه مهال خپل هدف ته ورسېدل چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې دغه بریدونو اصلي تراو وواژه. د بایدن پر ادارې تر ټولو سخت نیوکه د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه انتظار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا بللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای پاړه په جمهور رئیس بایدن له نیوکو سره سره هغه یو ځل بیا په دې اړه خپلې شوې پریکړې دفاع وکړه. جمهور رئیس جو بایدن چې د شنبه په ورځ د سپتمبر د 11 منیټې په مناسبت د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې جوړ شوې یو مراسمو کې ګډون کړی وو، ویل سخت ده چې له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه ټولو ته سپیناوی وشي.
هغه څلور مخې چې ما ویلي اویا سلنه امریکایان فکر کوي هغه لګښتونه ته په کتو چې شوي له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو څه چې دوی خوښ نه کړل په بیړني ډول وتل وو. سخت ده چې ټولو ته وضاحت ورکړو چې وتل څه ډول ممکن وو.
جمهور رئیس بایدن وای په افغانستان کې امریکایي عسكر هغه مهال خپل مخې ته ورسېدل چې د 2011 کال د می په دوی منیټۍ د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له افغانستانه د خپل عسکرو د وتو د څرنګوالي لامل تر سخت نیوکو لاندې دی. د هغه تر ټولو سخت منتخب د جمهوریت ریاست په تیرو ټاکنو کې ټاکنیز سیالو مخکنه جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دی. ټرمپ پرون نیویارک کې وی غونډې ته خبرو کې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر تر پختنې لاندې راوست او دا یو تل نه بلکې طالبانو ته تسلیمې دل وبلل. د امریکا او متحدینو یو لوی اندېښنه لدی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغوی د متحدینو د نظامی ماموریت پای به دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځانګړي ډول د القاعده په خوندي ځای بدل کړي. خو جمهور رئیس بایدن پرون په دې اړه خبریالانو سره خبرو کې د پښتنې په ډول مطرح کړه، آیا القاعده کولای شي چې افغانستان ته بیا راوګرځي؟ هغه خپل دې پښتنې ته دوه ځواب ورکړ او زیاته کړه په دې اړه باید فکر وشي چې دا ډله له نورو ځایونو بیا راغلي. د امریکا جمهور رئیس په دې اړه چې تګلارې څه ده بیا د پښتنې په ډول ځواب ورکړ او وی ویل هر ځای چې القاعده وي موږ باید هلته برید وکړو او عسكر ولرو. افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلی فعالیدل یو له هغو احتمالي ګواښونو ده چې پینټاګان هم تاییدوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید استین د جمعې په ورځ په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې وویل خای القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. طالبانو بیا په ځلونو ژمنه کړې چې د دوهې د هوکړې له مخې به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. خدا ډله ورستر بلې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ژمنو په ماتېدو تورنېږي. تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لوردیان طالبان د ژمنو په ماتولو تورن کړي وایي پاریس به د دې ډلې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکه ونه ساتي. ښاغلی ژان قطر ته له سفر وړاندې د فرانسې له 15 خبري چینل سره خبرو کې ویلي طالبان ژمنه کړې وه چې بهرنیانو او افغانانو ته به د سفر اجازه ورکوي او ټول ګډونه حکومت به جوړوي، خو د دله قوله دې ډلې دروغ ویلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیواد به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او له دې ډلې سره د هر ډول اړیکو له نیولو ډډه وکړي. طالبانو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته زموږ له اړیکو سره سره غبرګون ونه ښود. خو د امریکایي عسکرو له وتو وروسته روسیو کې د کابل حامد کرزي له هوایي ډګره نږدې 250 تنه بهرنیانو او افغانانو ته اجازه ورکړل شوې چې له افغانستان ووزي.
د سپتمبر د یو لسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ. په دې اړه به وړاندې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه واورئ خو اوس به د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت ته کتنه وکړو. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې د له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړي. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دې نړیوال کانفرنس کې به ملګري ملتونه هڅه وکړي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې د غرض ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله خوده لري چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیات کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان خزیا او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوال ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوال ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نقدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هیواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یو خبري غونډه کې وویل نړیوال ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یو غمیزه وي بلکې لا بې ثباتۍ ته به لاره هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د پلاسال کړه چې ملګرو ملتونو د اسرائیل مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 8.5 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي چې کله افغانستان سره عاجل مرستې ونشي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بې وزلۍ کندې ته ولویږي. دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 20 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه تامه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبنی مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند د مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت لغړي آزرخش حافظي څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدی خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان یعنی اخري کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو، او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه دې دی لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغانۍ د مصنوعي ثبات لپاره یې وکړی هغه امکان هم دې له لاسه ووت. او دا پښتنه ستونزه ده، ورځ چې خو دا تغییر د نظام شو او تقریبا دا څو ورځې کېږي، تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي دي. دا موږ یو غریب هېواد یو، او مخکې هم دا بینالمللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زمونږ آسیب پذیری از مونږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دی.
حافظ صاحب، ما غوښتل دا وپوښتم چې تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلېدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې داسې راته جزئیات ووایئ. دا څه خل پیسې دي؟ د افغانستان څه ډول پیسې دي چې ولې کنګل شوي دي؟ او اغیزې د طالبانو د حکومت عوامو خلکو لپاره څه ډول ګڼي؟ څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی مثبت کرنسی خاص کرنسی زیرمې لري، یا د سرو زرو یا معادل د هغې د بینالمللي با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اسلام خو پشتوانه د ثبات د پیسې دي. هر هیواد حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کړي او چلن ته یې واچوي. د مثال په توګه د افغاني قیمت چې تعینېږي د همدغه زیرمې پر بنسټ تعینېږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پلي ثبات لپاره کله نا کله اثار مارکیټ ته عرضه نه شي، خو دا ثبات نه پاتې کیږي. نو دا مشکلات دي، دا ډېر مشکله خبره ده. او دوهم دا چې بینالمللي مرستې قطع شوي دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجی سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابعو باندې دوی محدود پاتې شوي دي. داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات په ټپ ودرېدل. فصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خرابې شولې، د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې، جنگونه و مشکلات و او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولدک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه پورته نه شو، او ورسته شول ډېر زمونږ میوې او زمونږ د سبزیجات د بین الله. او بل ستونزه دا دی چې دا په خپله دوی په خپل نوی فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپله د وارداتو مخنیوی کوي او احتمال د قحطۍ زیاتوي. د مثال په توګه دوی د ټي ټي اجازه تر اوسه نه دي ورکړي، او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې دي. نو کله چې ټي ټي نه شي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکو لپاره په خارج کې پیسې وانستي، نو مال نه راځي. چې مال را نه غي قحطۍ کېږي، قلت کېږي، قیمتونه جګېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي و چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 50 کورنۍ په خبر ته کړه شوې دي. په خبر کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا به کورشوي هنرمندان لړی روستونځ سره مخامخ دي او وخت په وخت لري پاکستان امنیتی ادارې هم پلټنې کوي. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې اړه معلومات راټولوي او د خپل پالیسۍ سره سم باید دغو هنرمندانو لاسنیوی وکړي. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا پلټون کې په خبرتا پکړه راغلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځنې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوی دي. نو موړه زیاتوي
توزه پوری سداسي سلويخ 500 پوری خاندانونو دل تراغلي دي په خبرتا تومنګا لکه هغه کسان چې سره پاسپورت ته یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوې جوړ کړه د هغه ته مونږه د خپل د تنظیم طرف اور د کارت ورکو چیرې یو قسم دي د پاره چې هغه نشاندګي دا یو آرټست او خلک یې پیژنې. په دې هفته یو نیمه کې چې درې سلور آرټستان د دې حکومت چې دنه نیسلې دي او ډیپورت لکه ډیپورت کوي ویل تا نو هغه داسې قسمه کې څنوم مخې ترال نو هغه جزان چې د ټولو زونه د کوره پاره د شکم ځایونه کیتی.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواخ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازی میوزیشن نه دی، نه میوزیک سره تړ د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیو غان ول ته بسندري ثبت کړي هغه ټول خو بن شوی دی. هغه خو څنګه دا کې سو وشو هغه بن شوی دی او هیڅ خا دوباره شروع کړو دغه هیڅ دغه نشته په هغه باندې خلکو ډېر انویسټمنت کړی دی هغه ټول بن شو هغه خو دوباره نشي او کچا کومه هڅه کړی دی نو یریږي هم او دی وته غوښنه هم کړی دی او لړکې هم ور کړی دی چې دا کې شنو به کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د کلتور د سانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپل پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دیا والی سر کو مونږ نور هم اپلیکیشن زغلی درخواستونه راغلی دي کنه پاره باندې مونږ غور کوو په انډیویژوال کیس باندې مونږ سره تفسیر نه کول غواړو خو اور ال چې مونږ کومه پالیسی د پاره باندې مونږ کار کوو دي کولی شي چې مونږ چې کوم یونیسیار کوم دغه دی دفتر دی په پاکستان کې انته کې خپل درخواست ورکو شي څرنګه یو مونږ دیتا ازالم سیکر سرټیفیکیټ کدی په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دی هغه لپاره نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغه ته د لیګل ډاکومېنټ ورکړل دي چې په دې باندې دی کولی شي چې شو په پاکستان کې.
دا یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوګدي جګړې او بېقرارۍ لکبله یو شمیر نوموړو هنرمندانو لوړان دي د نړۍ نورو هیوادونو ته کډی کړی دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنۍ لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
د سپتمبر د یو لسمه پیښې تر څه حده د افغانانو په تیر بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
اخیری کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملی مرستې نه وای افغانستان
دا د ازرخ شحافظی د هغې مرکې یوه برخه وه چې مخکې مو واورېده. د خپرونې په دوهم نیمه کې مو د آریانا تلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې فوزیه وحدت سره په دې اړه مرکه کړې چې د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته یې ژوند څومره بدل شوی دی. د مرکه د خپرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. خو اوس ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم عبدالعظیم کندهار ولایت څخه زه خپل افغانانو او عالمانو طالبانو ټول باندې غږ کوم چې آیا تاسو له سپیکر وکړئ چې تاسو د 15 کاله د اسلام او د مسلمانانو پر ضد باندې نه سیستمال شي. تاسو د 15 کاله کې 15 کاله تاسو ما سره وښایاست چې تاسو د کلمه او اسلام کلمه ورسولي ایا د اسلام راوړي لږ پام او فکر وکړئ. د خدای سو بیریږئ د 15 کاله کېږي چې تاسو استعمالېږي افغانان وژني مسلمانان وژني. تاسو خو څه بل څوک د اسلام خلاف سړی خو نه دی وژلی. تاسو چا راپورته کړاس د چا په توپک وجنګېدل.
السلام علیکم زه عبدالوسی سمت د هلمند ولایت په ګرم سیلو د سالین تاسو پیغام پېژنم. د طالبان د اسلامي نهضت نوښتان دا ده چې زیاتره د ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي موږ ته چې وګورو د یوې خوا بېکاري او د بلې خوا وچکالي د یو نفر وچکالي طرف ډېر بل اغېز خبر کړي. د طالبان نه نوښتان دا ده چې خلکو ته مکاري فرصتونه برابر کړي او خلکو ته مرستې وویشي چې یوې خوا وچکالي چې د افغانستان ملت ستړی ملت دی. اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. د خلکو ویلي کاروبارونه نشته کارخانې نشته. نو د اسلامي مدت نوښتنه دا ده چې کاروبار خلکو ته پیدا کړي او د دې سره سره د څومره چې فتح دی ویشي دا چې وچکالي ته یې بل اغېز ختم کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا مې داسې دی چې امریکا د خپل ترهګر ده ځکه چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ شپېته یا میلیونه ډالر یې افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزي بنده کړه او نو دا عوام یې قتل کړه د لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نو نور څه شی دی. بل بشري مرستې بندې کړې دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دی. د دې نه اعتباید چې په افغانستان باندې کمبمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای نو هغه به ښه نه دا چې هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د کونړ په مرکز صدابات کې پروند کرکټ د اتويشت لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پیل شو. د سیالي به یو میاشت دوام کوي.
دا د لوبي د لیدونکو د خوښۍ او د خپل خوښۍ لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرقاده. د لوبي د پیل مراسمو ته د کونړ والي حاجی محمد عثمان ترابي هم راغلی وو. هغه په خپل خبرو کې لوبغاړو ته ویل هڅه وکړي چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټل تاسو نه غواړو چې کمزوري په ورزش کې ونه کړو. داسې نه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري رانه شي. موږ ملاتړ کوو موږ هم ستاینه کوو او دغه ورزش دی چې د اسلام نظر هم دا څه منع نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شوو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه وویل.
دغه سیالۍ چې په وو ګروپونو تقسیم شوې دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لاره چول شوې دي. دغه سیالۍ